سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترامپ وایي د ایران بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی نه د اوربند. ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ روان جنگ کې هدف یوازې اوربند نه بلکې یو حقیقي پای ته رسیدل دي. د امریکا ولسمشر چې له کاناډا څخه د جی و غونډې یا د نړۍ د لوی و صنعتي هیوادونو کلنۍ سرمشریزې کې له ګډون وروسته بیرته امریکا ته روان و، خبر اعلانو ته د ایر فورس ون الوتکه کې وویل زه د اوربند په لټه نه یم، موږ د اوربند نه هم ښه څه غواړو. ترامپ زیاته کړه چې هدف یې پای یو حقیقي پای دی نه اوربند، او ټینګار وکړ چې له ایران څخه د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکی دی. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي وو چې ترامپ د دوشنبې په ورځ چې د جی و غونډه کې ګډون درلود په دوامدار ډول له خپل بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او نورو چارواکو څخه یې تازه معلومات ترلاسه کول. د طالبانو حکومت له چین سره د مدریا د نفتي حوزې تړون لغوه کړی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت سشنبې په بیان کې ویلي د یادې حوزې د اکتشاف او استخراج له قراردادي شرکت اف چین سره یې تړون د یاد شرکت لخوا له ژمنو د پرله پسې سرغړونو په سبب لغوه شوی. د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د تیلو د استخراج تړون له اف چین سره لاسلیک کړی و. د راپورونو له مخې امو دریا نفتي حوزه شاوخوا 80 میلیونه بلر تیل لري او د افغانستان له مهمو نفتي حوزو ده. د مدریا د تیلو ساحې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې دي. اسرائیل وایي چې د ایران د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه نوې ټاکل شوی قومندان وژلی. د اسرائیلو پوز وایي علي شادمانی چې د غلام علي رشید تر وژل کېدو وروسته د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د قومندان په توګه ټاکل شوی و، د سشنبې سهار وختي په هوایي برید کې وژل شوی. تر دې وړاندې علي شادمانی د ختم الانبیا قرارګاه د همغږۍ مرستیال و، خو کله چې غلام علي رشید په هوایي برید کې وژل شو، علي خامنهی هغه ته د تورن جنرالۍ رتبه ورکړه او د قرارګاه د قومندان په توګه یې وټاکه. وایچنټ ادا کړی ده چې د اسرائیل استخباراتي او پوځي ادارو لخوا د علي شادمانی موقعیت معلوم شوی و، او د سشنبې په سهار د هغه د پټ ناستې ځای د جنګي الوتکو لخوا په نښه شو. تر دې د ایران د دغه راپور په اړه هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، او د علي شادمانی د وژل کېدو موضوع یې نه تایید او نه هم رد کړی ده. د ختم الانبیا مرکزی قرارګاه د ایران تر ټولو لوړ نظامي عملیاتي اداره ده چې د جګړې، بحران او لوی امنیتي ګواښونو پر مهال د وسلوالو ځواکونو ګډه قومانده پر غاړه لري. د اوکراین پلازمېنه کیف او څو نورو ښارونو بیګا د روسیې تر پراخو توغندیو او ډرون الوتکو بریدونو لاندې راغلی دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه شوه ته نن سهار روان و، لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې یوه خونړۍ حمله بلل کیږي. ګڼې هستوګنې ودانۍ په بېګانې او بریدونو کې ورانې شوې دي. چارواکي اندېښمن دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي روسیې تېره شپه په 9 ساعته بریدونو کې پر اوکراین لږ تر لږه 440 ډرون او 22 توغندیزو بریدونه کړي دي. او د امریکا په میجر کرکټ لیګ کې د نور احمد ټیم بری خپل کړه. نور احمد په تگزاس سوپر کینګ لوبډلې کې لوبیده. دغه ټیم سیاتل لوبډلې ته ماتې ورکړه. تگزاس یو سلو 35 منډې وکړي او د سیال ټیم ټول لوبغاړي په 25 منډه آوټ کړل. افغان لوبغاړي نور احمد د خپل ټیم په ګټه په 3 ورونو کې 43 منډې ورکړي او درې مهم لوبغاړي وسوسول. په میجر لیګ کې بل افغان لوبغاړي نوین الحق بیا په ممبئی نیویارک لوبډلې کې لوبیږي. هغه خپله وروستۍ لوبه کې 2 وکټې اخیستې وې، خو ټیمي لوبه وبایلوده. په میجر لیګ کې سږ کال د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان نه لوبیږي. راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې د تیرو کلونو په نسبت ښه ونه ځلید، د زیاتو تمریناتو په هدف سږ کال میجر لیګ ته نه ده تللی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. طالبانو د افچین په نوم چینایي شرکت سره د مدریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی. علت یې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته وړاندې مرکه لرو. په افغانستان کې د خوړو د کمښت سره خلک مخ دي، خلک شکایت کوي
ډېر وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لرول شي، لکه چې فلانتي کړه چې کوم پیغام کړای د کور ورکو خپل ډوډۍ مره خرڅ کوو څوک مونږ ډېر په مشکلات سره مخ دي.
دا چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په جګړه کې روسي جزئیات څه دي او ولسمشر ټرمپ په دې اړه څه ویلي دي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به راوخلو. نور مطلب مشتمل دي غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ز فريد سيالي مو په تخنیکی چارو کې را سره زی احمد منصوري دی. دا طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سشنبه په ورځ بیا اعلامیه کې خبر ورکړی چې د افچین له شرکت سره د تیلو د استخراج لوی تړون لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت دغه کار لامل د تکراری سرغړونو او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل په ګوته کړي. په دې سره د امودریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج تړون چې تا مو 25 کاله دوام وکړي لغوه شو. طالبانو د 2023 کال د جنوري په لومړیو کې دا تړون لاسلیک کړی وو او لای یوازې دوه کاله وتلی وو. له چینایي شرکت سره د طالبانو د تړون په اساس باید دا اومتیل په افغانستان کې چانه تولید شي وای. د تړون لمخې تمام افغانستان د استخراج شو تویلو 40% مالکیت ترلاسه کړی او د وخت په تیریدو دا ونډه 15% ته لوړې ده. د تړون په اساس چینایي شرکت اړو چې په لومړي کال کې 1.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي او په دریو کلونو کې دا پانګونه 530 میلیون ډالر ته ورسیږي. د طالبانو حکومت ویلي چې چینایي شرکت د پروژې د عملی چارو او عملیاتي مهالویش پورې اړوند ډیرې ژمنو کې پاتې راغلی. د سینکیانګ مرکزی آسیا د تیلو او ګازو شرکت چې له افغانستان سره دا ګډه پروژه یې افچین یادیږي، لا تر دې دمه د طالبانو د یاد اقدام په اړه څه غبرګون نه دی ښولی. د دغه شرکت په پاڼه کې هم د امو دریا د نفتي حوزې اړوند ډیر څه معلومات نه دي خپاره شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نړیوالو شرکتونو ته بلنه ورکړي چې له افچین سره د تړون د لغوه کولو اړوند ټولې مالي او قانوني پروسې وارزوي او خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د وزارت د ویان همایون افغان په حواله راغلي چې اسلامي امارت د افغانستان د طبیعي شتمنیو د ساتنې او د افغانانو د ګټې ډاډمنولو ته ژمن دی. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرې پل جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4.5 زره کیلومتره ساحه رانغاړي. د راپورونو په اساس د دې حوزې ساحې د تیلو اندازه شاوخوا 80 میلیونه بیرله تخمین شوې. د طالبانو حکومت لنه دی ویلي چې چینایي شرکت په تیرو دوو کلو کې په یاده حوزه کې څومره پانګونه کړې، خو سږ کال یې د تړون د عملي کېدو پر سر د نظارت لپاره یو داوطلبي وړاندې کړې وه. په افغانستان کې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې بهرنۍ پانګونې ودرېدې او لسګونه زره کسان بیکاره شول، د چین لخوا د داسې پروژې پیل یو لوی اقتصادي پرمختګ یادېده. تمو چې لکتر لګ درې زر افغانانو ته د امو دریا په نفتي حوزه کې د کار زمينه برابره شي. که څه هم طالبان د داعش په شمول د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو لا هم د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا او راخوا سیمو ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. د امنیتي اندېښنې او ترڅنګ د امو دریا د لوی نفتي حوزې د تړون په برخه کې د چینایي شرکت پڅ عمل د تړون د لغوه کېدو له لوی عواملو یادېږي. طالبان چې لام د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له لومړي سره له چین سره کلکې اړیکې پالي، خو لا معلومه نه ده چې له چین سره د یاد تړون لغوه کولې اړیکې څومره اغیزمنه وي. د دې وروستي تحول سره هم مهاله د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام منفی د سه‌شنبه په ورځ د چین جنوبي آسیا په نهم نندارتون کې د ګډون لپاره چین ته سفر کړی. تمه ده چې انفی له مهمو چینایي چارواکو سره خبرې وکړي.
په راپور کې مورې دل چې طالبانو د چینایي شرکت سره د امو دریا د نفتي حوزې قرارداد لغوه کړی دی. د چې د دې قرارداد د لغوه کېدو تر شا علت څه دی، په دې اړه مو د سیاسي او اقتصادي چارو شنون کې سمي ستانګزي سره خبرې کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې پوښتنه ده چې ولې د قرارداد لغوه شوی دی.
د امو دریا پروژه د افغانستان لپاره یو له مهمترینو پروژو نه ده، او د جمهوریت په وخت کې په دې باندې په اول وختونو کې صدا قرار شوی و، په هغه کې په همدې شکل چې طالبانو په کې یو څه نه په ډېره غټه پیمانه باندې اختلاس او فساد او د مسایلو بوینه راپورته سول، او د معدن وزیر لری کو ډېر پرسنل لری کړ. په اول وختونو کې صدا قرار شوی په وخت کې د جمهوریت په وخت کې همداسې توازی وي چې یو څه هغه پکې ستاره، یو څه فساد پکې دخیل و. د ولسمشر کرزي په وخت کې دا قرارداد سوی و، اما په مرور د زمان باندې د دې په خاطر په هر مسله کې چې فساد پکې دخیل وسیږي، له هغه نه هیڅوک باید د ښه ښو نتایجو تمه ونه کړي، تمه نه ترې کېږي. ځکه شرکت چې په فساد باندې راځي کار اخلي، هغه خپلې ګټې تضمینوي، د فساد په واسطه باندې عمده په ذهن کې چې د پیسو په واسطه به هر څه اخلي. د ولسمشر غدیم په وخت کې پرې پروژه باندې کار وسه او هغه ټیم چې په باندې کار کاوه دا په وخت کې هغه ټیم کې زموږ کوم تخلفات شرکت کړي وو او کوم تعهدات چې کړي وو نیو پوره کړي دا قرارداد لغوه ته تراجیسس دا باید لغوه سي. د اقتصاد عالي شورا ته وړاندیزه لغوه او
په بخښنه سره ستنه ځه په هغه وخت کې موږ دغه افچین په نوم باندې شرکت چې په افغانستان کې پام دي نوم باندې دی یم دی اخیسته و کنه کوم بل چې نه شرکت و
نو می یو څه فرق کاوه خو د اوسنۍ شرکت چې د امغه شرکت د امغه شرکت تسلسل د جواز قبول نه مانی اخیسته او د کوم خپل تجربه کاری او چې درلودنه نه درلود را جوړ کړیو هغه انتقال کړیو نوم بدل ده. اما په اصل کې شرکت امغه شرکت په وخت کې دخیل وو او د افغانستان مسلې ته رازو د طالبان په حکومت کې هیڅ منطقي د سرمایه‌ګذاري شرایط نه دي برابر. هیڅ نو شرکت چې هغه وړي پرښتینه ډول باندې راسي کار وکړي خدمات وکړي انسان ته ګټه وکړي خپل تعهدات پوره کړي دا شرایط حتی یو دکاندار ته صحیح مساعد نه دي. څه پات سیدا چې په دومره لویه ساته باندې قرارداد وسیږي په وخت کې چې دا قرارداد کېده ټول
په بخښنه سره تاسو وایئ چې په افغانستان کې شرایط برابر نه دي. خو د طالبانو حکومت چې نن کوم ټویټ کړی او کومې لامه خبره کړې پدې کې ویل چې دغه شرکت د سرغړونو لکابل طالبانو حکومت دغه قرارداد لغوه کړی دی. ساسي په باور ستونزه کم طرف ته دی په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي کنه د شرکت واقعا فساد کوي مالی فساد کوي چې طالبانو سره د قرارداد لغوه کړی.
خبره مهمه خبره منلته د سیاسي په افغانستان کې شرایط برابر نه دي که یو شرکت په داسې شرایطو کې چې هلته نه د مال تضمین وسیږي نه د ملکیت تضمین وسیږي نه د سر تضمین وسیږي نه قانون وسیږي نه شرایط وسیږي هیڅ هم نه وسیږي د ځنګل قانون حاکم وسیږي په داسې حالات کې چې یو شرکت وړاندې کیږي هغه د افغانستان د لوټلو لپاره وړاندې کیږي. دا هغه خبره ده چې په دې باندې طالبان او په دې باندې افغانستان خلک ټول په باندې پوهیږي. په داسې وخت کې هیڅوک نه په وخت کې شرکت را روان دي سهم د لوټ لپاره راغلی دي. لوټ لپاره راغلی او د یو څو طالبان وزیرانو مشرانو اخیستي و هم دا فکر کوي چې وړاندې بزي وسم زه په دې مطمئنه یم چې دا قرارداد فسخه کیږي په خاطر نه فسخه کیږي چې دلته د افغانستان ګټې نه تضمین کیږي. دا دې په خاطر فسخه کیږي چې دا ټیم بدل سه هغه پخوانی خلکو چې فساد کړی و هغه لري سو نوې راغله نوې خلک تامه لري او شرکت ورته ویلي چې یو ځل می ورکړم دوه ځل نه ورکوم په همدې خاطر به زما په نظر جنجال راغلی او قرارداد به فسخه کړی.
یعنی سمزه سکسس په باور باندې په دې قرارداد په لغوه کېدو کې اواز طالبان خکېل دي بلکې چنې شرکت هم په کافي اندازه باندې کمالي فساد چلمن وهله او غوښتل چې تر سره کړی نه د توانېدلې اوس کې چیرته دا قرارداد نکېږي یا لغوه شو یا کارونه مختنزي زیان افغانستان ته شته نشته او د زیرم داسې پات کېږي د افغانانو په ګټه دي
ځان خو سل فیصد افغانستان دی. افغانستان اوس په داسې حالت کې ده چې یو ډالر ته ضرورت لري او دا یو ډالر باید راواخلي په بهترین له سلو فرصتونو نه هغه دوه چې په اولویت کې دي هغو باندې سرمایه‌ګذاري وکړي چې د افغانانو ته کار پیدا سي. اوس د افغان ځوانانو وخت ضایع کیږي وخت یې بربادېږي دوی په فقرو په غرباتو په بېچارهګیو په سترس په ډپریشن کې وخت تېري په داسې حال کې چې مملکت یې څلیر ساعته کار ته ضرورت لري. هر په افغانستان کې دومره کار ده چې کله موږ ټول نفوس د چلیلی ساته کار وکړي د 50 کلو لپاره کار ستاره ده پکې چې موږ نه سیال کیږو. اما اوسنی ملایان ملا صاحبان راغلي دي ټول فلج کړي دي او د سرمایه منابع چې دي هغه لمنځه وړي دي.
دا سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي سمي ستانکزای و چې د طالبانو له خوا د مدیریت د نفتي حوزې د چینی شرکت سره د تړون د لغوه کېدو په اړه خپل تحلیل او نظر سره شریک کړی و. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومان ترمنځ د خوراکي بیوزلۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په راپور کې چې نن سه شنبه د جنوب لسمې په ریلیف ویب خبر کړی ویلي چې د 50 کلونو کم عمره 2.1 میلیون ماشومان د خوړو لکه وخت سره مخامخ دي چې څه باندې 50 سلنه له 2 کلونو کم عمره ماشومان جوړوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د مخ پراخیدونکو بیوزلۍ په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي د دې هیواد 90% ماشومان د خوړو له کمښت او په دې کې نیمایي له شدیدې خوراکي بیوزلۍ سره مخ دي. یونیسف په یو راپور کې چنن سه شنبه د جون 18 په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی د خوراکي بیوزلۍ سره د مخ ماشومانو شمیر 2.1 میلیون ښودلی. ویلي دي چې په حیرانوونکي توګه په دې کې څه د پاسه 50% له 2 کلونو کم عمر لري. په راپور کې په افغانستان کې د یونیسف د مشر لقول راغلی چې افغان ماشومان نه یوازې د مناسب تغذیه څخه محروم دي بلکې د ودې او پرمختګ له لومړنیو اړتیاو هم بې برخې دي. نوموړي ویلي د ماشومانو خوارځواکي او خاموش رنځ دی او افغان ماشومان هر ورځ له 8 اړینو خوړو څخه یوازې 2 ډوله خواړه لري چې په خبره دا حالت افغان ماشومان د خوارځواکۍ له لوړ خطر او آن د مړینې له ګواښ سره مخ کوي. د یونیسف د 2015 کال د ماشومانو د خوراکي بیوزلۍ د راپور له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان خوارځواکي تجربه کوي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه د مړینې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي افغانستان اوس مهال د نړۍ په کچه د خوړو د شدیدې بیوزلۍ لرونکو هیوادونو په ډله کې 4 ځای لري. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي د بیوزلۍ او بیکاري له امله نشي کولای خپل ماشومان په سمه توګه تغذیه کړي. د کابل یو اوسیدونکي 40 کلن مجیب چې د یوې 11 کسیزه کورنۍ مشر دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي هر ورځ لا اتیا تر 1.5 سل افغانۍ پیدا کوي چې د ده د کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 سل افغانۍ به کار وکړم. نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده. نو په 11 کې 9 ماشومان دي. درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي لکه څه پلاسټیک کراچۍ کې نه پېږم کرایه د کور ورکو خپل روزمره خرڅ وکړو اغوستو وکړو. نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومانو ته ډېری وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو. دوی په نهاره ویدې کېږي او شپې پورې نیمه شپې پورې دوی ژاړي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یوې اوسیدونکي شکیبا چې مخکې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو په بیا ځلې راتګ سره وزګاره شوې. ازادي راډیو ته وویل چې له داسې غربت سره مخ دي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان لا نه لري.
اقتصادي ستونزې هم دومره ډېرې شوې چې حد نه لري. دکاندارانو په مونږ قرضونه بند کړي. خپلوانو چې دی مونږ سره روابط قطع کړي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې آن وچې ډوډۍ توان مونږ نه لرو چې مونږ وچې ډوډۍ واخلو او هغه خپل شپه ورځ پی سواګ.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کورنیو ترمنځ د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه زیاته شوې. د جون په 15 د یونیسف روغتیا نړیوال سازمان او ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشتوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلي وو چې په دې هیواد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% ښځې له خوارځواکۍ کړېږي. دوی د دغه وضعیت لاملونه عمده توګه کمزور اقتصاد او طبي پیښې لکه وچکالي بللي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې د انګلستان په همکارۍ د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره د افغانستان لپاره لومړی خواړه په نوم یو پروګرام پیل کړی. یونیسف په وینا دا پروګرام د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1.1 میلیونه ماشومانو ته د خوړو د رسولو لپاره برابر شوی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ماشومانو ترمنځ د خوړو د بېوزلۍ په اړه د یونیسف د تازه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو مخکې تر دې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې تصویر وړاندې کوي. داسې مهال چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي چې په 2015 کال کې د افغانستان 3.5 میلیونه اوسیدونکي چې د دې هیواد د نفوس له نیمایي زیاته برخه بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو کولای شئ زموږ نوي اپلیکیشن د ازادي رادیو پر ویب پاڼه شپته ازادي رادیو .com د هم پیدا کړئ او مستقیم نه ډاونلوډ کړئ. اوس هم د راپور ورو چې ولی پیران کې په وروستي وکړنو کې د افغانانو د کډوالۍ د مونږ ډیر شوې دي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه.
بعد از 2 سال روانشناس با از ایران میادم ایرانش کردم.
په ایران کې د 25 کلن افغان ځوان او د کندوز ولایت د اوسیدونکو خپلوان عبدالحی دی چې هدا کوي نوموړی کابو 2 میاشتې وړاندې په ایران کې اعدام کړل شوی دی. دی وایي چې دغه خپلوان یې د قتل په تور په کرمان کې اعدام شوی دی. عبدالحی آزادی رادیو ته وویل
موضوع فامیلی بود دوست می بچا باید که ایرانگا آزادم دوستان
دوی فامیلی موضوع درلودا د هلک لیوی ایرانی انجلی سره واده کړو بیا هغه انجلی د پری خود او یو ایرانی هلک سره اړیکه درلودا بیا وروسته هغه ایرانی هلک د کومې موضوع لپاره د دوی پر کور حمله کړې وه زموږ دی وطندار هغه هلک وواژه تقریبا له دوو کلونو یو څه زیات بندي وو بیا د بند په موده کې څو میاشتې وروسته پرې د اعدام حکم صادر شو بیا یې پیسو جایداد او دې مسایلو لپاره اعدام ځنډیدلی او نو تقریبا اوس شپږو میاشتې کېږي چې د هلک اعدام شو.
عبدالحی ادا کوي چې اعدام سوی افغان ځوان او کورنۍ سره لدې چې له نږدې شلو کلونو راهیسې ایران کې ژوند کوه خو د بند په موده کې کورنۍ او خپلوانو یې په اسانه ورسره نه سو لیدلی. مخکې تر دې یو شمېر نورو افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي یې ایران کې اعدام سوی او یا هم د اعدام حکم پرې سوی دی. دوی ویلي چې د کورنۍ غړي یې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. له 2021 کال را په دې خوا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي ایران کې د افغانانو د اعدامونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی خبره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان IHR چې له ناروې فعالیت کوي د معلوماتو پر بنسټ چې له ازادي راډیو سره شریک کړي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یوازې 15 ورځې وروسته 15 افغانان په 2022 کال کې د یوې ښځې په ګډون 14 کسان 2023 کال کې 25 افغانان 2024 کال کې 80 او په خبره د روان 2025 کال د جون میاشتې تر نیمایي 40 افغانان په ایران کې د دغه هیواد د حکومت لخوا اعدام سوي دي. خو د ایران او د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه کومې رسمي شمیرې نه دي خبرې کړې. د ایران د بشري حقونو سازمان مدیر محمود امیری مقدم ازادي راډیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د ډیرایو اعدام سویو افغانانو عمر له 40 کلونو کم او د وزنو او د مخدره موادو قاچاق په ګډون په بیلابیلو تورونو د ایران د حکومت لخوا د تړلو دروازو تر شا تر پریکړو وروسته اعدام سوي دي.
رشد شدید در اعدام شهروندان افغانستان از در ایران از سال 2021 تا به حال میبینیم.
موږ له 2021 کال را په دې خوا په ایران کې د افغانانو په اعدامونو کې یوه شدیده وده ګورو. ډېری کسان چې اعدام شوي تورونه قتل د مخدره موادو قاچاق جنسي تیری څو کسان هم د جګړې په تور اعدام شوي. دوه کسان چې اعدام شوي تورې د شیراز په شاچراغ سیمه کې په ترهګریزي حملې کې ګډون وو. دا کسان له عادلانه پروسو برخمن نه وو. هېڅ شی ویل نیول کېدو وروسته وکیل ته لاسرسی نه درلود او ډېرو یې په ټول بهیر کې تسخیري وکیل درلود. څوک چې د ترهګرۍ په تور نیول کېږي د انقلاب د محکمو تر تړلو دروازو شاته ادامېږي او هلته شفافیت نشته.
نوموړی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې له دوی سره حداقل په رسمي ډول د هیڅ افغان د اعدام پېښه نه وه ثبت شوې. د محمود امیری مقدم په خبره په ایران کې تر ټولو کمزوري وګړي افغانان دي چې د ایران د اسلامي رژیم د اعدام د ماشين تر ټولو ارزانه قربانیان ګڼل کیږي. دا هم ویل چې د افغانانو پر ضد د کډوالۍ ضد تبلیغاتو د اعدامونو ته زمينه برابروي. د ایران د بشري حقوقو سازمان د 2024 کال خبر کړي کلاني راپور کې هم راغلي چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت په زندانونو کې د اعدام یا په اعدام محکوم شوی او غیر ایرانیانو تر ټولو لوی ډله جوړوي. د سازمان دا هم ویلي چې په ایران کې د اعدام شویو افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته خو اټکلونه ښیي چې دا شمیره د ایران ختیځ کې په زندانونو کې لوړه ده. د دې سازمان مدیر ازادي راډیو سره خبرو کې دغه شان ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت باید د دغو اعدامونو خصوصا د افغانانو د قرباني کېدو اړوند د ایران له حکومته جدي پوښتنه وکړي او د دې وضعیت مخه دې ونیسي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان او درې اتیا نورو ایراني او نړیوالو بنسټونو د جون په څلورمه په یو بیان کې د ایران له حکومته غوښتي وه چې په دغه هیواد کې د افغانانو اعدامونه سمدستي ستیو دروي. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې نږدې هر اونۍ د ایران د بشري او مدني حقونو بیلابیلو ادارو او ایراني رسنۍ په دغه هیواد کې د ایراني وګړو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د تورونو افغانانو د اعدامونو راپورونه هم خپروي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی حمدالله فطرت تغشان د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حفظیا احمد وپوښتو. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا وضعیت د طالبانو حکومت بېغوري او د کډوالو پر ضد د ایران د حکومت سختریزي بولي. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او اوس د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په عنوان یک مدافع حقوق بشر من مخالف اعدام هستم.
زه د بشري حقونو د یو مدافع په توګه د اعدامونو خلاف یم. ډیری افغانان چې ایران کې ادامېږي، مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. بیوزله او کارګر طبقه دي او هغه کسان دي چې ځینې وخت د دروغ و تورونو له امله بندیان کیږي او بیا ادامېږي، چې ډیری برخه د کډوالۍ ځپنې پوره اروند ده.
د څرګندونې انتقادونه او غوښتنې داسې مهال دي چې د ایران د عدلي وزارت چارواکو وروستی ځل د تیر لمریز کال په کب میاشت کې افغانستان ته د 1940 بندیانو د لیږلو خبره کړې وه او ویلي وه چې دوی به د خپل بند پاتې موده خپل هیواد کې تیره کړي او زیاته کړې وه چې نور بندیان به هم ولیږي. ایرانی چارواکو ویلي وه چې دا بندیان ډیر د مخدره موادو په تړاو نیول سوي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وه چې یو شمیر افغان بندیان د ایران د حکومت لخوا دوی ته سپارل سوي، خو دا یې هم ویلي وه چې اوس هم 8000 افغانان په ایران کې بندیان دي. د وزارت بیا دانو ویلی چې دا افغانان په کومو جرمونو هلته بندیان دي. یو شمیر حقوق پوهان وایي افغان بندیان د ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د بند په موده کې د مدافع وکیل تر څنګ عدالت ته د رسیدو لپاره د ټولو حقوقي پروسو د تیرولو حق لري. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته وویل
ایران سره افغانستان قرارداد لري د استرداد مجرمین، په همدې خاطر دا د اوسني حکومت مکلفیت ده چې د افغانانو حق او حقوق په ایران کې باید دفاع وکړي. معلومدار خبره ده چې دا افغانان کولی شي چې په افغانستان کې انتقال شي، قانونی جزا پراغوی باندی تطبیق شي.
خونم آوره زیادوی چی لبه ده مرغه وست طالبان و حکومت مشروعیت تشی او پر رسمیت نپیزندلو تا دی زمینه برابره کردی چی دا چاره لکه چنگه چی لازمه ده ترسره نسی او دا افغان بندیان و حقونه زایی سی.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه اونی که هلی و ترامه دی ازادی را دو کولو تارکون کو اولیدن کو تا حضرت محمد جرانیم ده افغانستان هرات ولایت چه دیمگه نظر داده سی دلتا هرات که دی مکتما خامخ شپخانه ده بانگی خون شپخانه کلسی یو عجل مرز راشی دی گو عجل وین تا ضرورتی نو آغا دیوینی سی دی چاکو وین پکاری مرز تا آغا گرزی سرگردان او دالحان ده گرزی یونی گروپ پلاس کنی ولی او گرزی وینه پیدا واری آغا دیر وقتی تو پیدا چی تو کنیس پیدا نو باید هر وقت هر ولایت که هر جا که کمپین باید ویسی او پو داخل شبخانه که وینی بانگ هر شبخانه که موجودی نو موزوای دا وارو شی هر جا هر وقت پو هر شبخانه که باید بانگ خون موجودی او هر گروپ وینه ای که هر تو پرزی وینه ورکای قد و سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو، نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، تلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو، نو ازادي رادیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي رادیو اوریدلای سو په پاک صاف اوازې توګه. ډیره مننه و سلام د الله پامان نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول بجوړ او صحت مند بیاستی. گرانوز دکونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوسته شرغ لاس وایم او هله لرم چې دلوست ترستنی شی بو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول، چې د 113 صفې څخه پیل تر 115 صفې پورې به دوام ولري. یولسم لوست ده، اووم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل، چې یو هم په هغوی کښې